السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاستویم د سره موضوع مو دا چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي د خونکو او ټیټرتبه ملکی مامورینو معاشونه به په 1400 مالی کال کې لوړ شي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د اسلام قلعه د بندر د ورلګېدو د پیشې پلټونکې پلاوی په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او د افغانستان په اړه هم بحث وکړي او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف الکسی نوالني 950,000 روبل جریمه کړ د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د ورلګیدنې د قضې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی د دې په مشي پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید د هرات د سوداګری د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شنبی په ورځ چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید نږدې زر موټر پکې سوځېدلې دي قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان اوښتی د افغانستان د کورنیو چارو د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې مرستیال صدیق صدیقي په ټویټر کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د لیک لیکلو پر ځای له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني صدیقی دا خبره نن په خپل ټویټر کې د طالبانو ترلیک پورې لیکلې ده چې د دې ډلې د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له لوري پکې له امریکایانو غوښتل شوی دي چې د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته ژمن پات شي له وی مودې راهیسې په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمن د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد خالد پاینده اعلان وکړ چې د شونکو په ګډون به د دولت د ټیټرتبه مامورینو معاش په 1400 کال کې د پام وړ زیات شي شغلی پاینده په ټویټر کې لیکلی دي چې د دې لپاره د ولسمشر د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړیو په ګډون د دولت د چارواکو معاشونه کم شي د راپورونو له مخې د ټیټرتبه دولتي مامورینو معاش تر 1000 افغانۍ رسی شي د مالی وزارت دا نوې طرح د ولسی جرګې د حکم او حکومت ترمنځ له 2 اونیو جنجالونو وروسته اعلان شوې ده ولسی جرګې تر اوسه 2 د 1400 کال مالی بودیجه د دولت د مامورینو په معاشونو کې د نه توازن په ګډون د یو شمېر دلایلو له امله رد کړې ده تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون وویل د چهارشنبه او پنجشنبه د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي
Our priority is that Afghanistan does not become
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو
د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ هند د واکسین 15,000 ډوز افغانستان ته ورکړی دي چې ټاکل شوی د پلومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی نوالني څخه د 950,000 روبل جرمې غوښتنه کړې ده دا پیسې 1,500 امریکایي ډالر کې شي څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه د نوالني د ملاتړیو ویل دي چې دا محکمه سیاسي انګیزه لري چارواکو نوالني تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی دا سرتیری د کرملین له لوري په یوه تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو نوالنی هغه کسان فاسد او خاینین بللې دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوې دي نوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندان په مشهور ډول د خوشې کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو په آذربایجان کې محکمې د خبریال پولاد اسلانوف د خوشې کېدو درخواست رد کړ دی د ستر خیانت په تور زنداني دی د خبریال او د بشري حقوقو ډلو ویلې دي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري په باکو کې محکمې د دوشنبه په ورځ د اسلانوف درخواست رد کړ د دې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې قضیه به اوس ترې محکمې ته راجع کړي او روسي خبر دا چې د بلاروس امنیتي ځواکونو د لښ تر لښ 15 خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو کورونه په پلازمینه منسک او د غیوات په یو شمیر نورو شهرونو کې تلاشي کړې دي. د بلاروس یو سیاسي مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا د حکومت دا اقدام غندلې او ویلې دي چې هدف یې د خلکو د شغونو غلي کول دي. د راپورونو لمخې نن په پلازمینه منسک د بشري حقوقو مرکزی دفتر او د ورسپانو د ټولنې دفتر هم تلاشي شو.
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودو خیل وړه درجه ولس ټټه یو. جلال آباد اسمان زایز اوریز د تودو خیل وړه درجه شپږ ویش ټټه نه. کندهار اسمان شین د تودو خیل وړه درجه پنځه ویش ټټه و. هرات اسمان شین د تودو خیل وړه درجه پنځه ویش ټټه پنځه. او مزار شریف اسمان زایز اوریز د تودو خیل وړه درجه یو ویش ټټه نه.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل تر غوړستم د هوا حالات اټکل واورید کول شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات د اسلام کلا بندر د اورلګیدنې څېړونکو پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ریاست وایي چې په اورلګیدنه کې تر زرو پورې موټر سوځېدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
خلک هم په د هرات تر پیخي را ورسته په کابل او ځینو نورو سیمو کې د غاز او تیلو د بیې د لوړېدو شکایتونه کوي. همدارنګه له ننګرهار یو راپور لرو چې هلته د جلال آباد اوسیدونکي لا ناامنیو سرټه کوي.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
او د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 1400 مالی کال کې به د ښوونکو او ټوټ به ملکي مامورینو معاشونه زیات سي. پایل به د معاشونو د زیاتېدو په راپور کوو. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر ویلي د ښوونکو او ټیټ رتبه ملکي مامورینو معاشونه به په 1400 مالي کال کې لوړ شي. محمد خالد پاینده په خپل ټویټر باندې لیکلي د دې کار لپاره به د ولسمشر د مرستیالانو او کابینې د غړو په تنخواګانو کې کموالی راشي. د افغانستان ولسي جرګه د مالیې د وزارت دغه اقدام هرکلی کوي او اجرات غواړي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالی سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې لمخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکای دولت لپاره د ولسمشر د دمرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډیرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملی سي.
د ملي شورا او د مالی او بودیجی د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګ نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو ملکي مامورینو امنیتي کارکونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو ښه خبره ده. موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو خو موږ نن تر دوو بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالي معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود. موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیې د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرح جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي، د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیې وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر څو اونیو جنجال وروسته اعلانیږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د 14 مالی کال بودیجه دوه ځلې د 19 مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړې وه. د بودیجې سند د دریم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. هرات د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرکې دور لګیدنې د څېړنې لپاره استول شوی پلاوی څېړنې پیل کړي او د پایلو له روښانه کېدو وروسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له خوا سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لیږل شوي وو بیرته خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلومات یې ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي مواد بار نږدې زر موټر سوځیدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګې دو پیخه د بیلابیل لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیخې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیخې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوي سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به د یادې پیخې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیخې د څرنګوالي همداشان اوختی زیان دی ارزونی زیارمن شویو تا دی رسیدنی دی ترسر شویو اجراتو دی ارزونی او پوراتون که که لوار تا پیخو سخ دی مخنوی پو مخم مشخص ترها او پا دیار بش پر راپور دی افغانستان اسلامی جمهوریت عالی مقام توران دیکنی.
د مالی وزارت که څه هم مانی چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې له څېړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت دا هم وایي چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لېږدولې. پرون د هرات والي سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستې. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چورتالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. لدی خبر وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلومات یې ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. د دې خونې رئیس یونس قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې له تیرو درې ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
د شمیرو لمخې سل ټانکرونه د ګازو دي، 328 موټر د تیلو دي، 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټانکر بیا زوب یا ولی شوی دي. شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتې شونې زرو ته رسیدلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې پیښې مالی زیان له 200 میلیون ډالرو زیات بولي. هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کره او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای له سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو.
بیا هم د هرات د مسلې په اړه باندې تمکیږو. د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمېر کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې د سون توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري توګه لوړ شوي چې دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره د ګازو بیې تر اتیا او د تیلو بیې هم تر 500 افغانیو لوړې شوي او که کنټرول نشي ممکن نورې هم لوړې شي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته د واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. افغان چارواکو په تیره بیا د ګازو او تیلو د کنټرول تصدی په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي. نور حال په دغه راپور کې.
لا تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار:
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه د 15 نه 15-16 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم 15 افغانۍ باندې وه. نن سهار ما خپله بازار ته دکان ته د ګاز ډبې وړله، 5 افغانۍ راته بایک.
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو هم وایي:
موږ مخکې مایع ګاز په 50-55 افغانۍ اخیستلو، خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي. اوس هم د 15-16 اویا افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بار وړونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي، چې ورسره یې بیې هم لوړې سوې دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادي کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کله کې اورلګېدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای: 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد سوي. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب سي.
اتحاب دے دولت کی سوال کی دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي، د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ ورځ ټول سقوط کوي، او ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 19 ورځې ټول اقتصاد پل دي. یو موټر یو 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 ترانسپورټر حرکت ونه کړي، نو په دغه صورت کې خو طبعاً
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د معترضینو د یو ماشوم د تښتونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندې زلان کړی. دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلي او د یوې اونۍ په مخه د غلاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینی حمیدی د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل: له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړی پاملرنه کیږي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار سوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدی چې د سې شنبې په ورځ د دولت ته حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوي رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته، انشاءالله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوي شونځي جوړ شوی او په خبرې لدی ورسته به د اصلاحاتو پر مست کې دو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکشي لورسي. دا په داسې حال کې د چتسو مو دا وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې شته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 14 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوی دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو او له تیرو 2 کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نامنوي لزیاتې دوه شکایت کوي. دوی په باور هر ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یو پیښه کیږي چې دوی زوریږي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښوالي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکو دی. د وای په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکو اندیښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات خو دې خراب دي چې مثال په ډاډز ګجرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دی چې مثال ټول بده کې ټول به چې برخه واخلي، جهاد به چې همکاري کې دولت سره یې نو سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر بچ مثال کو ظاهر سره چې ختم شي.
زئی خلک وایي له هغه ورځ راهیسی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي، نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د دې تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بداغیزه کړی ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. شپه ورځ کې امنیت نه نوې توګه مواد یا تعمیراتي یا بل شی څوک چې نه اخلي، امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارت تجارانو کاروبار کې امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنې ولکبل شکایت کوي چې د ځای چارواکو په خبره او سي تازه د ټول ننګرهار خو په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر مسته کولو او د ګډ کار کولو فضا را مسته کړې ده او هڅه ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوي وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراوند لرو. ورسوالي کې دوی چې پر شپې دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا تر هغه ځبرې دونه کې چې ان شاء الله د دې مخنیوي به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې لمخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړی ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د خام نیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بلوچستان کوټه کې شپږ کاله وروسته د بزکشي لوبه شوې. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې چې نتیجه د افغانستان په ګټه تمامه شوې ده. نورحال ایوب ترین اورو.
د کوچ په کیلو بغال کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنځ د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه، کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. د دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګڼ شمیر کې خلک د حکی په لوبغال کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بشکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دی چې د بشکشي لوبه د پاکستان په کامی لوبه کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی، دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو، دا روان دی سلسله پر سلسله. اوس هم کوو شوق لرو، چار ځای مثال موږ ځان ورسو، چار ځای کلری کې نږدې موږ به خامخا ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان پاکستان انسان انسان پلوان
محمد داود افغانستان افغانستان ملی اکثر پاکستان کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې او دغه میله د بزکشي میله تاجک پښتون هزاره ازبک داخله کې ډیره خوشحالي او دوی غواړي چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر موږ د پاکستان سرکار څخه دا اپیل کوو چې بایجان دغه میله دې بعد هر ځای په پاکستان کې خاص طور په پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبه کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او بیا په خاصه توګه د بزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغو وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې لنډیز احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حمله له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې نخښوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتنوی وشل شوی وو. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورید. ورسته خبری مجله به جاوید نعیمی وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر استانک زای صاحب.